روغتیا د ژوند شتمنی.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او لیدونکو سلامونه. د روغتیا د ژوند شتمنی د دیونه په خبرونه کې موزه فرشته صحه کوربنه یم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر فصلی یا موسمی ناروغیو خبرې وکړو. دا چې د ژمي موسم را رسیدلی دی او د ژمي د سړې هوا سره سره په افغانستان کې ډیری خلک له موسمی ناروغیو شکایت کوي او افغانستان کې د موسمی ناروغیو پیښې رشوی دی. په همدې اړه په دې خبرونه کې خبرې وکړو. موږ سره په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم شته دي، د افغانستان متخصص ډاکټر، داخله ډاکټر او همدارس د کاناډا نه متخصص داخله ډاکټر را سره په خبرونه کې میلمانه دي. تاسو هم کولای شئ د خبرونه په لړ کې موږ سره خپل اړیکې ونیسئ او که تاسو هم په خپل سیمو کې په خپل کورنیو کې فصلي یا موسمی ناروغۍ لرئ او یا له دغه ناروغۍ ستونزې لرئ، له موږ سره شریک کړئ. قدرمن ډاکټران به سره په دغه برخه کې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړي. د خبرونه په دې برخه کې فکر کوم میلمانه را سره وصل پاتې شوی دی. قدرمنو ډاکټرانو دواړو میلمنو ته په دې خبرونه کې ښه راغلاست وایم. ډیره خوشاله یم چې قدرمن میلمانه را سره په خبرونه کې دي. ډاکټر صاحب، تاسو ته خبرونه کې ښه راغلاست وایم. که د خبرونه په سر کې راته د فصلي یا موسمي ناروغیو په هکله لنډ ووایئ چې په د ژمي د هوا پر سړې هوا پر رسیدو سره په افغانستان کې خصوصا کومې ناروغۍ ډېرې زیاتې خلکو ته ورپېږي، یعنی کومې ناروغۍ سره خلک ډېر زیات لاسو ګریوانی په ژمي کې؟ ډاکټر صاحب بزګر پوښتنه تاسو ته راځي کېږي.
السلام علیکم، ټول ته سلامونه. د هر موسم په تغییر باندې موسمي ناروغۍ پیل کېږي. مثلا د اوړي کې ورځ ناروغۍ، په ژمي کې بیا نور وایرسونه فعالېږي او نورې ناروغۍ رامنځته کېږي. د ژمي عامې ناروغۍ معمولا کومې چې په ټوله نړۍ کې عامې دي، هغه رنزش دی، د سینې ناروغۍ دي، سینه بغل دی، او نورې وایرسي ناروغۍ دي چې زیاتره په ماشومانو کې لیدل کېږي. ځکه ماشومان کوڅو کې لوبې کوي، سړکونو کې لوبې کوي، یو هغه مناسب د جامې چې باید واغوندي نه اغوندي، نو ماشومان متاثره کېږي. او بل د ماشومانو اجتماعي ژوند دی چې د نور ماشومان سره په تماس کې، هغه چې یو ماشوم کومه ناروغي ولري چې همدا وایرسي ناروغي دي، د تنفسي لارې انتقال کوي، نو نور ته په زمن کې هغه ناروغي کور ته راوړلی شي او په کور کې نور کسان په اخته کېدلی شي.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې په د ژمي د سړې هوا سره پر رسیدو دغه ناروغۍ ډېر زیات په ماشومانو کې زیاتېږي او که په هغه کسانو کې چې جکسنونه هم لري، یعنی په لویو کسانو کې او په ماشومانو کې، په کومو کې دغه ډېر زیات سړه هوا په چا ډېر زیات تاثیر کوي؟
سړه هوا عموما په ټولو باندې تاثیر کوي، خو زیاتر تاثیر په ماشومانو باندې، هغوی چې دفاعي سیستم یې کمزوری شوی، هغوی چې سنې ډېرې په دوی که دا ناروغۍ ډېرې او وخیمې، یعنی وخامت طرف ته ځي، خطرناکې کېږي. نو ډېر پاملرنه ماشومانو ته، هغوی چې سنې ډېرې دي، یا هغوی چې د ځینو دلایلو یا نورو ناروغۍ له کبله یې د بدن معافیتي یا د ژغورنې سیستم ضعیفه شوی دی، نو په دوی کې دغه مریضي ډېرېږي او د خطر خواته ډېر د تګ امکان یې ډېر زیات.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بېرته به په دغه موضوع خبرې وکړو چې د وجود یا د بدن ایمنی سیستم څنګه کولای شو لوړ کړو، کوم خواړه ورته مهمه دي. خو تر دې مخکې ډاکټر صاحب عبدالحق ته ورزو. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو هم را سره په خبرونه کې ګډون وکړه، خبرونې ته ښه راغلی. تاسو هم که تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې، تاسو اوس هم په افغانستان کې یاستئ، سږ کال د ژمي په هوا کې څومره پیښې زیاتې شوې دي، خصوصا په ماشومانو کې کومې پیښې ډېرې دي؟ سینه او بغال ویروس ناروغۍ او که داسې نورې ناروغۍ هم شته دي چې خلک ورسره لاسو ګریوان دي. فکر کوم ډاکټر صاحب عبدالحق را سره دغوی اړیکه قطع شوې ده. ډاکټر صاحب بزګر، دغه پوښتنه به تاسو ته راځي. کو په افغانستان کې سړې هوا کې دغه د سینه او بغل ناروغۍ او همداسې موسمي نورې ناروغۍ هم ډېریږي، او د دې تر څنګ ځینې وخت ځینې خلک له ځینې امراضو یا ناروغیو لکه روماتیزم او داسې د جلد یا د وجود د پړسوب ناروغیو نه هم شکایت کوي. دغه ناروغیو هم د دغه ناروغیو لامل هم سړه هوا ده او که نور لاملونه لري؟
په جن کې خو یوازې وایرس کوي د ناروغي سبب نه کیږي، وچ هوا چون هوا وچیږي او جن ډېر هڅه کیږي ټول خلک په یوه کوټه کې یا په بند محیط کې ژوند کوي، نو دغه د ناروغیو د انتشار او د ناروغۍ د ډېرېدلو یو بل عامل کېدلی شي. سړه هوا، وچه هوا دا وایرس او نورو ناروغیو ته زمینه مساعدوي، نو ډېر قبله د ناروغۍ په دغه موسم کې ډېرېږي. نو که په دغه باندې خبرې وکړو چې څنګه مخنیوی وکړو، په افغانستان کې چون معمولا خلک بخاری په کورو کې د ژمي دپاره د سړې هوا د مخنیوي دپاره بخاری او نغری او د نورو وسایلو نه استفاده کوي، نو ښه به چې د دغه چای جوش یا دیګر څه چې لري هغه په اور چې بلیږي هغه په سر باندې کیږدي او هغه بخار چې دغې نه راولاړېږي هغه دغه وشتوب چې د هوا وشتوب دغه نسبتا د منځه وړي او د ناروغۍ په کموالي کې مرسته کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې ځینې عقیدې شتون لري په کورنیو کې، خصوصا موسمي ناروغۍ یا دغه ریزش زکام او یا هم سینه بغل په ماشومانو کې یا بیا هم په لویانو کې. ډېری وایي چې تازه هوا یا بیرون یخه هوا کله چې تنفس کیږي دغه باعث دی کیږي یا لامل دی ګرځي چې ماشومان په سینه بغل او یا دغه نورو ویروسي ناروغیو باندې اخته شي. او څنګه چې تاسو ویل کله کله په زمي کې دې ته ضرورت دی چې انسان بیرون ووزي او یا هم خپل کوټې ته یا کور ته تازه هوا د هوا ته بدله وشي. دغه عقیده او یا دغه باورونه تر کومه حده پورې د باور وړ دي؟
خپل یا هوا د مرض سبب نه کیږي، خو مرض مساعد کوونکی کیږي چون وایرسونه تغییر کوي. مخکمه وویل چې د ژمي خپل وایرسونه دي، په ژمي کې دغه تنفسي ناروغۍ ډېریږي، نو کله چې هوا سړه شي او ماشوم ته مناسب کالي نه وي اغوستل شوي یا کور یې په مناسب اندازه باندې ګرم شوی نه وي، نو دا د وچوالي د کبله چې په تنفسي سیستم کې وچوالی رامنځته کیږي، نو هغه وایرسونو ته د په وایرس اخته کېدلو زمینه ډېروي. نو دا خلک صحیح وایي، خو خپله سړه هوا د ناروغۍ سبب نه کیږي. سړه هوا ناروغۍ ته مساعد کوونکی ده چې وایرس ته زمینه مساعده یا نور بکتریایي ناروغیو ته زمینه مساعده یي او مرض په ناروغۍ باندې اخته کیږي.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب. تخنیکي همکارانو سره په مشورې کې ډاکټر صاحب عبدالحق را سره وصل پاتې شوې، یغوی ته به ورګرځو. ډاکټر صاحب عبدالحق، تاسو زما غک لری خبرونه ته خرغلی که زما غک لری تاسو راتوي. په افغانستان کې مستقل په ژمي کې وضعیت موسمي ناروغي څنګه د لکه په خوا غوندې تیرو ژمو غوندې ماشومان لکه څنګه چې په خوا په سینه وبغل نور ناروغي باندې حتی د ماشومان مړی نه ډیره و، سکل وضعیت څنګه دی؟
مننه. زه هم په خپل سره تاسو استاذ ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. سرکاري جمعه چې په افغانستان کې هوا ډېره زیاته سړه ده، د هوا سړې یو خو سړه هوا ده او د سړې هوا په منځ کې چې دی یا د سړې هوا سره چې د هوا ککړتیا ده، دا دواړه یو لنډمهالي تاثیرات لري، یو اوږدمهالي تاثیرات دي. په لنډمهالي تاثیرات کې اکثرا چې دی دغه ماشومان په سینه بغل ریزش زکام په دې باندې اخته کیږي، او یو تعداد هغه ماشومان چې هغه سینه ناروغۍ لري لکه نفس تنګي د هغوی د ژوند کیفیت د لا خرابوالي سبب کیږي. په شروع کې چې کله هوا ډېره زیاته سړه وي، دغه سړې هوا کې اکثرا خلک کې بخاري لګي او هوا ډېره زیاته ککړیږي او په هوا کې مختلف ډبرو سکرو ګازونه او همدارنګه نور بې کیفیته سون توکي چې کوم استعمالوي، د هغې له کبله چې مختلف ګازات لکه کاربن مونو اکساید ګاز، همدارنګه نایټریک اکساید ګاز او داسې نور ګازونه چې په هوا کې موجود وي، کله چې دغه تنفس کوي، دغه تنفس سره چې د هوایي لارو او یا هم د تنفسي لارو د تخریش او د التهاب سبب کیږي، چې دغه التهاب بیا په لومړي سر کې دلته چې دوی سره حساسیتونه منځته راځي او ریزش او زکام. او بیا په عربي کې موږ یو مقوله لرو چې از زکام ام الامراض، نو چې کله زکام منځته راغلو زکام نه وروسته سینه بغل منځته راځي، او سینه بغل په ماشومانو کې او خصوصا په هغه ماشومانو کې چې د 50 کلو څخه ښکته وي او هغه هیوادونه چې وروسته پاتې وي او د ژوند شرایط پکې صحیح نه وي، غریبۍ پکې ډېره وي، هلته زیاتره د مړینې سبب کیږي او لویه کچه په لویه کې او لویه کچه د مړینې تشکیلوي. د سینه بغل سره په خوا کې بعضي ماشومان داسې وي چې هغه نفس تنګي لري، د هغوی دغه نفس تنګي لا پسې زیاتېږي او د ژوند کیفیت لا پسې راټیټېږي، او په وینه کې د اکسیجن د کموالي بیماری لکبره د هغه په نتیجه کې چې سږي خپل فعالیت صحیح نشي اجرا کوله بنا الته د اکسیجن چې کله کم شو نو د کاربن ډای اکسایډ سره لوړیږي او د هغه په نتیجه کې د تنفسي انحطاط منځ راځي چې او ریسپایریټری اسیدوسیس تم کوي دا هم پکې راځي چې د هغه په وجه د خپل ژوند د لاسه ورکول شي او یا هم د ژوند کیفیت چې راټیټیږي دا په لن محالې کې او په اوږد محالې کې کچېره منګه وکړو اکثرا په افغانستان کې په ماشومان کې او بیا خصوص په تنکی ځوانانو کې او یا هم چې کله عمرونه زیاتیږي په اوږد محالې کې به د ډېر منفي اثرات راځي لکه استاد کو منګه تاسو ګورو چې په افغانستان کې زیاتره د ډایبټیز یا د شکرې ناروغۍ چې ډېره زیاته شوي یو لامل پکې دغه د هوا ککړتیا او د سړې هوا دغه چې سړه کله هوا ډېره زیاته سړوي په دې کې هوا ډېره زیاته ککړیږي ځکه دود او غبار ډېر زیاتی او اوږدې مودې لپاره چې نفس کوو دا موږ ته د دې مرضونو د منځ ته راتګ سبب کیدو هم په اوږد محالې کې په خلکو کې چې د اکثرا د زړه تکالیف او همدارنګه د سږو سرطان او نور آره مختلف امراض یعنې د وجود په مختلفو سیستمونو باندې مختلف ادغه راولي خو دلته به یو خبره خو د ککړې هوا او د بلې د یخې هوا خبره ده یو بله خبره په دې کې دا هم راځي چې اکثرا زمونږ په لري پرتو منطقو کې او په داسې ځایونو کې چې هلته د ژوند شرایط ډېر زیات مساعد نه وي او یا هم ناسم رواجونه او دودونه موجود دي چې دغه دودونه بیا په خپل واسره دغه ماشومانو د مړین ته زمينه برابروي اوس مثلا دغه دودونه چې موږ یادونه وکړو یو دود پکې دا دی چې اکثرا ماشومان حتی په خار دننه او یا کلیوالي منطقو کې په سینه بغل باندې اخته شو نو زمونږ میندې او خویندې اکثرا داسې کوي چې هغه راخري په ټوټه باندې مخې او په سینه باندې دی او شاته او مخ کې او بیا په بل ټوټه باندې داغه دغه تنفس د سینې قفس چې د کلک تړي نو په دغه وخت کې چې کله دا کلک تړي دغه په خپل دغه د ازلاب چې کوم دی یا پختي دا سه حرکت نشي کولای سه سه نشي هغه سه نو دی په وینه کې د اکسیجن مقدار لا پسې راټیږي او د دې هغه سینې چې د بغل په واسه دی چې خشي هغه نور هم پسې خرابيږي او یا هم په لور پروتو کریوالو منطقو کې هغه ځینې کې جرغوزي ونه ډېر زیات وي هلته دغه یو خاص سرشتي دغه سرشتي اخلي په ټوټه پورې مخي او بیا په سینه باندې یک دی ورته او دغه د پختو حرکت لا پسې محدودي دا بل غلط رواج دی بل غلط رواج دی چې په خار دنه ګور مونږ اکثرا هغه خلک چې تاثیر یافته دي هغه هم دا کار کوي اخلي سینه په یک سو باندې غړي او بیا دنه پکې مالی چې دی بیا یو ګرم ټوټم پکې د پاسې کیږي او بیا د بل ټوټې د پاسې چې دی تا چې دی دا خپل د سینې قفس چې دی تړي چې دا خپل وار سره چې دی دغه سینه بغل لا پسې تجدید وي او دا هغه په د سږو کې د سږي هغه وینټیلیشن چې مونږ ورته یو یاد هغه سږي چې کوم اکسیجن یا اکسیجن تبادله صورت نیسی اغل اپسی محدودوی او ده حقیق دیسی نبغل دلا زیادو دو او حقیق ده مرگ طرف تبودی چه دا باید کارو نیشی بی کدی خوارشو منگا پا سره هوا که بل مشکل داده چه اکثر نها کورانه چه او اکثر کورانه چه غریبی وی او پا یو کوتا که جوان که یو کوتا گرموی او بیدار کوتا چه کرا گرم کرا یه دی کڑکی تا پلاستیک نیسی نو بینا ده هاویا اغا تهویا پا کوتا که نکیگی دلتا پا خپلا دنن پا کوتا که ده هوا ده اکسیجن د کموالی د کابل او د بل خو هغه بی کیفیت سون توکي چې سوزي یو خو اوایه خوي د بل خو هغه بی کیفیت د سون توکي دغه دود انشار کوي او دغه د انشار په بل هم په مختلفو امراضو نه واځي دا چې نه بغل بلکې ریزه زکام او حتی کله هم د ترک ولوی تنفسي ناروغي باندې خصوصا چې هغه ته مونږ زره یا خراسه کې اباز خلک ورته خراسه کوې ځینې خلک ورته زره وي چې په دغه باندې هم وخت کېږي چې دا په خپل د تنفسي ناروغي او وخیم حالت ده ځکه چې دغه وخت کې دغه تنفسي لارې بندیږي حتی ماشوم تنفس نشي کولای نو په دې وخت دغه په یخ هوا کې چې دا ډېر زیات دغه مشکلات منځ راځي به که چیرې دغه هوا ډېره سړه وي او ککړه هم نه وي نو د یخ هوا تنفس کول دغه په خپل دې کې نمی موجوده نه وي دا په خپل د تنفسي لارې د تخریش سبب کیږي چې دغه تخریش بیا په خپل وار سره التهابات منځ راوړي او د سینه بغل د منځ راتلو سبب ګرځي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب قاضی زاده برته به هم تاسو ته راوګرځو زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د خبرونه په دې برخه کې را سره یو وریدون کوي د بره واخلو برته به راوګرځو سلامونه خپل نوم راته وایي کوم زموږی کنیولې
وعلیکم السلام خو جان سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته خدا پات دیو چې روغ جوړ به صاحب له حده تعالی مده هلمند ولایت څخه ورجانی
اتل صاحب خبرونه ته ډیر خره اغلی کده موسمی ناروغي پاک لکم سوال یا پوښتنه لري له قدرمنو ډاکټرانو نو مهرباني وکړي
مننه علا د خوشاله ک خورجان یو ځانګړي سلام ملمنو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ به ما خورجان د ډاکټر صاحبانو څخه د غدوی پښتنه دی واقعا ډیر شایسته موضوع متاکل ده دلته په ملمن ولایت کې خورجان د غاوا چې خسوي ده نو به علاوه د مرزي دلته په اکثر کورونی کې مرز دي لري خصوصا د زکام مرزي خورجان د زکام مرزي د ازمر مشران خلک مشته کیسه کوي په فام په جمی کې مثال د زکامونه و خو داسې تاثیرات نه درلودل کېدا وځ وزه خپل د کورنۍ اړه توام خورجان زما کوښنک ماشومان دغه په زکام باندې اختاس لته باور وکړه د خړای ترابه د شربتان ګولې رقم رقم دوايم باندې وکړي خورجان خدامه د مرغې نتیجه نه ورکړي دغه څه په خپل په زکام اختاس وم خورجان ما ځینوم د زکام به نور د سلو مرزي مور د بدن درد ورسره دی خورجان د سر درد ورسره دی دغه څه شدید دي تی ورسره دی نوزما د ډاکټر صاحب محترم څخه یو دغه پښتنه ده چې مثال دغه وس زکام دی کړه د کورونا وایرس چې مثال د خلک وای چې په نړیواله سطح خبر دی دغه د کورونا وایرس خو بنې دوم پښتنه مو د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه د دغه پښتنه دیبل ډاکټر جواب کی چې دغه د زکام مریض خورجان واکسین لري کینل لري او درېمه پښتنه مو خورجان دغه چې مثال دغه اکثر کورونی شې په داجینه کې د کوټې چې ډیره به درکه ګرمي نو دا ګرموالی چې دی دا ډیر د کوچې ګرموالی ان تاوان کوي کنه کې نور مدا شایسته وخت نه ځای کوم خورجانی
اتل سبب لري مننه تاسو له پښتنو نه قدرمن ډاکټرانو به دغه پښتنو ته ځوابونه درکې ډاکټر صاحب بسګر تاسو ته براو ګرځو تاسو وایي دغه اوریدونکو هم دغه پښتنه وکړه چې د په خلکو کې په داتې روڅو راځو کې اوازه ګټه چې د یو بل ویروس د کورونا په سیر یو ویروس راګښه وای دی په ځینو مملکتونو کې په ځینو هیوادونو کې تاسو په دې اړه څه وایي دغه ویروس تر څومره دغه شایعات حقیقت لري او څومره خلک کولای شي چې اوس هم د کورونا او یا د نورو ویروسونو په حق لا باور ولري
هغه وایره چې د فعلاً خلک ترې ډاریږي یا وازه چول شوی د معمولا ډېر دقیق څه نه شم ویلی ځکه چې یوازې راپورونه د چین نه ورکړل شوي دي او هغه هم دومره دقیق نه دي نو خپله ژمي موسم کې هوا چې سړی وي لکه مخکې ډاکټر صاحب ویلي سون توکي غیر معیاري د سون توکي استعمالېږي ربړونه استعمالېږي نور استعمالېږي هوا ډېره ککړه ده نو د دې هوا د ککړوالي د خاطر وایرسي ناروغیو ته زمینه مساعدېږي دام وایرسی ناروغی دی اکثرا وایرسی ناروغی یو د بل سره ډیر مشابهت لري د کرونا وایرس د سینې ناروغی دی نور وایرسونه لکه دا اوریدونکو چې ویل دا نوې وایرسونه چې دي نو کلینیکی صفای یا هغه د مریض وضعیت تقریبا مشابه دی نو په دې وخت کې تر څو چې لابراتوري معاینات نه شي ویلې سختي چې ویل شي دا نوې وایرس یا پخوانی وایرس یا بل څه دي نو ټول وایرسي ناروغۍ د هر شکل له شان فرق کوي ځینې وخت هم د ساده ساده تیریږي هغه د ناروغ وضعیت ته ماشوم ته د ناروغ صحي وضعیت ته چې په خپل حالت کې وو کم سن کې دی نو د حالت ته تغییر کوي نو و دقیق هیڅوک نشو ویلی تر څو چې دغه معاینات نه شوي چې دا کومې وایرس دی نوې وایرس پخوانی وایرس یا هغه د ژمي عام وایرسونه دي چې په ژمي کې ډیریږي نو دا هوا د ککړتیا کبل په ژوند د خلکو د یو ځای اوسېدلو له کبل تنفسي ناروغي معمولا په ژمي کې ډیریږي چې یو علت همدغه شاید دي او هغه بیا د کلینیکي لوحې او د نور معایناتو له کبله موږ تشخیصولی شو چې دا کوم یو وایرس دی
مننه ډاکټر صاحب دغه پوښتنه هم ځواب کوي چې اوریدونکي دا پوښتنه هم وکړه چې په ژمي کې ډیر خلک اگر چې مخکې هم ډاکټر صاحب عبدالحق هم دې خبرې ته اشاره وکړه په ژمي کې په افغانستان کې خلک ډیر زیات کوټي ګرمي په ټول کور کې یو کوټي یو غا ګرمه کې د هټ نه او اندازې نه زیات دي کوټي ګرمول په ژمي کې دا هم تاثیر لري په موسمي ناروغي او کنه
ولنه چې د بهر هوا د دننه هوا سره ډیر زیات توپیر رامنځته کیږي مثلا کومه د کوټي هوا د بعد مره په افغانستان کې ثابت نه شو ساتلې کله چې لرګي ډیر وروشي کوټه ډیره ګرمي غواغه حالت باندې موږ دوامدار نه شو ساتلې چې کوټه مثلا 20 درجه یا 30 درجه یي موږ تمام ژمه موږ 20 30 درجه وساتو د بیرون کله ډیره ګرمه شي کله ډیره یخ شي او د بیرون هوا منفي معمولا په ژمي کې خصوصا په یخو سړو سیمو کې لکه کابل او غزنی او بامیان او نور ځین شمالي ولایتونه نو هغه چې کله ماشوم خو کور کې نشي ستاره د لڅلیر ساته ته کوټه کې نشي ستاره ول نو هغه وزي او معمولا دوی هغه د زمينه جامع کوم چې دی معیاري نه دی یا ماشوم ډیر د ګرمۍ احساس کوي کور کې مغه سړو د کور د نن جامع د کوټې د نن جامع سر بیرون وزي نو هوا کې ډیر شدید تغییر راځي او دا په تنفسي امراض یا وایرسي امراض زمينه مساعده یې دا دغه دی باید پلار مور والدین ډیر متوجي چې کله ماشوم بیرون وزي یا کوټه ډیره ګرمه نه کیږي بیا تر اخره پورې هغه ته هغه پورې ګرمه نشي ساتلی نو خبر دی چې د کوټه ډیره ګرمه ونه ساتي، د مقصد دومره وي چې مریض هغه څوک کور کې اوسیږي د یخنۍ احساس ونه کړي، دا به کفایت وکړي. او کله چې ماشوم وځي مجبور یې چې ګرمې جامې واغوندي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیرته به هم ډاکټر صاحب عبدالحق ته ور وګرځو. ډاکټر صاحب، تاسو په افغانستان کې یاست، مونږ ځینې وخت په ځینو راپورونو او یا هم ځینو ویډیوګانو کې خلک ګورو په سړکونو ګرځي او یا هم په لارو کې نازکې جامې پر ځان وي، او ډیر هغه ټکي چې په ژمي کې باید ورته پام وشي، لکه په سفرونو کې خلک په ژمي کې باید سرقم جامې پر تن کې سرقم کوم شیان لازم دي په ژمي کې، دغه څومره تاثیر لري پر دغه ناروغۍ باندې، خصوصا په ژمي کې پر ژمنی یا موسمی ناروغیو باندې د کالیو او یا هم د لباس انتخاب څومره رول لري؟
دا سیده چې په ژمي په موسم کې چون هغه هیوادونه چې وروسته پاتې دي اول د تعلیم کچه ډیره زیاته تیره ده، هلته وایروسي ناروغۍ او همدارنګه بکتریایي ناروغۍ ډیرې زیاتې خپریږي او ډیر زیات خلک په دې اخته کیږي، ځکه اکثر خلک ناپوهه دي او دوی پوهیږي نه چې د باندې وځي په کوم لباس واغوندي او سقم په کوم شکل باندې حفظ ما تقدم یا وقایه صورت ونیسي. که زمونږ ځوانان دي، تنکی ځوانان دي، که ماشومان دي، که زاړه دي، اکثر چون افغانستان کې د سواد کچه ډیره زیاته ټیټه ده، نو په همدې اساس باندې کې په کار خدا دا چې کله لکه تاسو څنګه یادونه وکړه چې د جمی په موسم کې اکثرا زمونږ ځوانان تنکی ځوانان خصوصا دا په یو کمیس کې چې دی چې ګرمې جامې هم نه وي اغوستي، د باندې وځي په سړکونو ګرځي چې بالاخره هغه کور بریزش او زکام باندې اخته کېږي، او کله چې کور ته راشي چون دا ساري ناروغۍ ده بیا د کور نور غړي چې دی ټول په درې اخته کېږي چې دا د دوی په صحت باندې منفي اغېزه کوي. نو په دغه وخت کې په کار خدا سي دا چې هغه خلک چې کله د جمی موسم په جمی موسم کې باید ګرمې جامې واغوندي، او بیا د ګرمو جامو تر څنګه خصوصا په افغانستان کې او بیا بل خصوص د کابل په ښار کې کچېری مونږ وګورو یا نورو لوی ښارونو کې ګورو، دلته هوا ډېره زیاته ککړه شوې ده، ماسک استعمالول ډېر زیات مهم دي. دغه ماسک په خپله د ماسک استعمالول دا د تنفسي ناروغیو کې چې دی ډېر د کنټرول کې چې دی ډېر زیات رول لري، ځکه دا د یو فلتر حیثیت لري، ځکه مونږ یو طبیعي فلتر لرو یو مصنوعي فلتر لرو. طبیعي فلتر خو زمونږ دا دی چې کله مونږ تنفس کوو د پوزې د لارې تنفس کوو، په پوزې کې دننه کوچني کوچني یا واړه واړه ویښته دي، دا په خپله هم فلتر کوي، خو دا چون دلته هوا دومره د ککړه ده چې هغه د هغې زور نه رسېږي چې هغه تصفیه کړي. نو بنا ان ځکه باید چې که ماشومان وي که سپینګیري وي او یا ځوانان وي، دوی ټول باید چې دی چې کله د باندې وځي دوی باید ماسک واچوي، دغه ماسک دوی په کنټرول کې ډېر رول لري. دوهمه خبره دا ده، د ژمي په موسم کې مونږ کوشش دا وکړو چې د یخو مایاتو څخه زیات استفاده ونه کړو، لکه د یخي اوبه، دغه یخي اوبه او یا داسې یخ خواړه چې هغه پخپله د تنفسي ناروغیو سبب هم کیږي، بل او د هغې د معدې تکالیف ورسره هم ډېر زیاتېږي، ځکه یخي اوبه چې کومې دي دا پخپله د معدې تکالیف هم منځ ته راوړي، اکثر خلک د دغه ناحیې څخه ډېرې ضروریږي. درېیمه خبره دا چې کله مونږ د کور نه بهر وځو، او خصوصا که چېرې ماشومان وځي ځوانان وځي، نو یو خو ګرمې جامې دي، باید ګرمه خولۍ واغوندي، دستکشې واغوندي، همدارنګه جرابې باید واغوندي، تر څو د باندې د یخې هوا څخه په امان کې اوسېږي. د دې علت چې دا اصلا کې زمونږ په دماغ کې او خصوصا په هایپو تلموس کې چې یو مرکز د پخپله د حرارت د کنټرول دی، که چېرې اوس مثلا مونږ ګرمې جامې وانه غوندو، دغه د حرارت د کنټرول مرکز چې په هایپو تلموس کې چې مونږ ټمپریچر پوینټ وي، دا تغیر خوري، او د هغې په تغیر سره زمونږ په وجود هغه داخل کې چې کوم میټابولیزم صورت نیسي دا ټول برهم خوري، او د هغې په نتیجه کې زمونږ په وجود کې تبه، درد، او همدارنګه لکه مخکې څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي چې کوټې ډېرې زیاتې ګرمېږي، دغه کوټو زیاتې ګرموالي سره چې بیا کله د کوټې نه وځو دالیس ته هلته یخي د یخ وي، دغه تغیرات په خپله د انسان په وجود کې چې دی دردونه، تبه او داشوینه منځته راوړي چې بیا اکثرا په عامه اصطلاح باندې خلک ورته اوګیره وي او یا شخک ورته وایو، او په طبي اصطلاح کې ورته ګریپ هم وایو. اکثرا دغه موسم کې چې دغه شخک یا اوګیره او یا هم ګریپ دغه امراض ډېر زیاتېږي، چې دی کې هم شدیده تبه، لرزه، ځاندرد، ټوخی، د پزې څخه اوبو راتګ، د سترګو څخه د اوبو راتګ، حتی د ټوخي په وخت کې د سینې درد او تنفسي مشکلات منځته راوړي. نو دغه نقاط که چېرې مونږ ډېر زیات توجه وکړو، نو مونږ کولی شو چې د خپل صحت چې دی په رابطه باندې چې دی ښه انګېرنې ولرو، او همدارنګه زمونږ د ژوند د اوږدوالي او د ژوند د کیفیت د ښه والي سبب ګرځېږي. بیا د دې سره په خوا کې ماشومانو ته که چېرې مونږ راوګرځېږو، نو ماشومانو کې اکثرا داسې کېږي چې په ګرمه خو د یوې خوا خو کوټه ګرمه ده، د بلې خوا اکثرا مونږ میندې وایو چې د شپې زمونږ ماشوم ډېر زیات نارامه وي، دا ځکه وي چې کوټه ډېره زیاته ګرمه شي، بیا ماشوم ته ګرمې جامې هم ډېرې زیاتې په ګرمه کوټه کې اغوستې وي، او بیا په ټوټو کې هم تړلې وي. نو په دغه په خپله د ورکوټو ماشومانو چې کوم عمرونه دي یو کال څخه کته دي، د دوی دغه ساه اخیستل د دې پسې زیات دغه کوي، مشکلاتو سره مخامخ کوي. او بل دغه
ته کوټه ګرمول په خپل د ګرموالي چې دا د اکسیجن د کموالي سبب کیږي او د اکسیجن د غساحیز ښه انتقالوي او په غس کوټه کې د اکسیجن مقدار چې کله کم شو دا په خپل کله کله تاسو مونږ او تاسو فکر وکړو یو ګرمه کوټه د چمنګ څنګه سم د لاس را داخليږي زمونږ صاحب بندي علت یې چې د هلته د اکسیجن د کموالي موجود دی نو په دغه اساس باندې باید چې څنګه ډاکټر صاحب مخکې ذکر وکړو د کوټو ډېر زیات ګرمول دا هم خوندي دي ځکه دغه ډېر زیات ګرمول دا په خپله په صحت باندې منفي اغیزه کوي نو بنا متوسط ډول باندې او بیا خو دلته افغانستان دی او افغانستان کې اکثر خلک دي غریب دي او اکثر خلک بېسواد دي او د ژوند کچه هم ډېره زیاته ټیټه ده نو بنا د بې کیفیته توکو سوزول دا په خپل په صحت باندې منفي اغیزه کوي اوس اول موږ کچیره په لارو کوسو کې ورو خصوصا هغه ځکه چې مستیان کار کوي سهار چې دوکانونه خلاص کړي دوکانونه کې په مخ کې چې سوي موبایل ربړونه دا سوزي چې دا په خپل د هوا د ککړتیا او د دې په خپل صحت باندې چې دوی تنفس کوي په مستقیم ډول سره دا په خپل د دوی په صحت باندې ناوړه اغیزه کوي فل دا د ژوند سلسله ده او دا هر کال او هر وخت دا تکراریږي نو به په اوږد مهال کې دوی ته د سږو انسدادي ناروغي چې هغه ته موږ سی او پی ډي وایو یا کرونیک ابسټریټیو لنګ ډیزیز دا په خپل د دې مسرات سبب کیږي او همدارنګه زمونږ په سو کې چکم هوایي کسوړي دي دا غیر تخریب سبب کیږي به په وجود مهاله کې چې په عمر کې چې دلته به کړه چې ټوخی کې ډیر زیات بلغم ورسره راځي چې دې یو بل مرز راځي مسرات لشي چې پرانچټاسیس وي یعنی په مجموع کې یخه هوا او ککړه هوا دا د انسان د ژوند د لړنوالي او د تنفسي ناروغیو د مسرات هم په ماشومانو کې هم په ځوانانو کې او هم په خلکو کې چې داړي وي خو دوه طبقه خلک ډیر زیات متاثر کیږي یو ماشومان او به بل خصوص هغه ماشومان چې پینځو کلو څخه کته زکه د دوی معافیتي سیستم یا ایمنی سیستم چې کوم دی هغه خام دی په خواري تر رسیدلې نه دی هغه خپل قوت تر رسیدلې نه دی دفاعي سیستم یې ضعیف او یو هغه زاړه خلک چې کسرویښتونه اخوا شو نو دلته تخریب پروسه د تخریبي زیاتیږي په یواز د پروسې د تعمیري نو چې کله تخریبي پروسه زیاته شو دلته هم معافیت را کمیږي نو دا دوه طبقه خلک چې کوم ماشومان دی او زاړه خلک دي دا ډیر زیات متاثر کیږي او په دغه اساس باندې دوی ژوند کیفیت ډیر ټیګه او حتی د ژوند د لنوالي او د ډیر خلک چې په دغه موسم کې خپل هغه ژوند دراسه ورکړي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب برته به تاسو ته راوګرځو ورزو ډاکټر صاحب بزګر ته ډاکټر صاحب څنګه چې مخکې ما ډاکټر صاحب دغه ټکی ته اشاره وکړه سړه هوا ډيري وخت په لویانو کې د زین نور او ناروغیو لکه د سینو بغل او ریزو شو زکام د دغه ناروغیو تر څنګ زین نور عضلاتي ناروغي رامنځته کوي که دغه ته تم شو په دغه ناروغیو باندې عضلاتي ناروغیو باندې تنا د جمی یا سړه هوا د دغه ناروغیو لامل ګرځي دایشي او یا نور لاملونه هم کیږي یعنی دغه ناروغي هم ځینې وخت روماتیزم په خلکو کې په جمی کې په سړه هوا کې زیاتیږي دغه ناروغي هم جمی یا سړه هوا پورې تړلې دي او یا نور لاملونه هم لري
ډیر مننه مخکې دې چې ساسي پوښتنه تر راشم زه به لږ شانتي د مخکې ډاکټر صاحب خبرې وکړم هغه باندې یو څه اضافه کوم د ژمي موسم کې مغه ژمي خپل د اوړي خپل جامې لري او ژمي خپل جامې لري نو ساسي پوښتنه دا وه چې چېرته په د ژمي مناسبو جامو کې څوک ماشومان بیرون ګرځي یا نور بیرون ګرځي نو دغه ناروغي تشدیدي یا نور د ژمني ناروغي ته زمینه مساعده وي په ژمي کې که چېرته موږ د یخې هوا سره د مبارزې لپاره بدن دغه کې د انرژي ډیره مصرفوي نو د چېرته موږ دا کالي واغوندو د ژمي مناسب کالي نه وي نو بدن خپله کوشش کوي چې د یخې هوا مخه ونیسي نو ډېره انرژي مصرفېږي د انرژي مصرفول د بدن د وایرسي ناروغۍ ته زمینه مساعده وي ځکه انرژي په بله لاره کې مصرف شي او د بدن مقاومت ټیټېږي د یخې هوا په مقابل کې نو یو مساعده کوونکی فاکتور ته دغه دی په ساس سوال ته راشم په چون په ژمي کې د دفاعي سیستم په شکل باندې کوه ما د رګونه د کیږي تنګيږي کوشش کوي چې دا شي د رګونه تنګيږي او د دغه د ینه چالش په بدن کې لريږي نو په یخ هوا کې دغه رګونه د کیږي دا که مناسب دغه ورته نه وي. نو یو علت په غټانو کې د دغه فکر کوم چې دایي چې دا کوم تکلیفونه چې دا دردونه چې عضلي دردونه لري هغه تشدیدیږي، لکه د ملا دردونه معمولا په ژمي کې ډیریږي، نور عضلي تکلیفونه کول لري. نو یو علت یې زه فکر کوم، دقیق چې نشم ویل که ډاکټر صاحب دې ته مناسب کوم دلیل ولري، ما په یو زه چې فکر کوم هغه خپله د آیو سیستم دی چې دا کې دا رګونه تنګیږي او په زړښت کې چون دغه اتریوسکلروزیس یا د رګونو کې سخت شوي نو وینه په کافي اندازه باندې عضلاتو ته نشي رسېدلی. نو یو علت زه فکر کوم چې دغه چې عضلي دردونه تشدیدیږي، د ملا دردونه ډیریږي، یا نور تکلیفونه چې مخکې وو هغه شدت مومي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب بیرته تاسو ته به بیرته بیا هم راوګرځو ورځو ډاکټر صاحب نورالحق ته. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ډیری وخت خلک په ژمي کې د سړې هوا لکه د ګوتو پړسوب او یا هم د پښو د ګوتو پړسوب او یا د لاسونو د ګوتو پړسوب سره مخامخ کیږي، ګوتې پړسیږي. موږ ته ځینې اوریدونکو خپل پیغامونه راستولي وو چې د ژمي په موسم کې له دغه ستونزو سره ډیری وخت مخامخ کیږي. ستونزې څومره تر کومه حده پورې سړې هوا پورې تړلې وي؟ دوی ویلي چې د دوی ګوتې پړسیږي، حالت یې تخریش یې ډېر زیات وي، رنګ یې سور وي، او کله چې دوی دغه ګوتې ګرمې کړي خپل بیا د دې سوزش لا زیاتېږي. دغه هم دغه روماتیزم ناروغي پورې تړاو لري او یا هم د سړې هوا تاثیرات کله کله کېدلی شي چې د دغه ستونزو سبب شي.
بله، داسې ده چې کله د ژمي هوا شي نو د ژمي په هوا کې اکثرا نه هغه منطقو کې چې هوا ډېره زیاته سړه وي لکه بامیان او هغه ځینو کې چې ډېرې زیاتې واورې دغه کېږي، اکثرا زمونږ د ګوتو سرونه او یا د پوزې سوکه او درد ډېر زیات سوزش درد او حتی د پړسوب سبب کېږي. هغه علت یې داسې وي چې زمونږ د جلد لاندې بې شمېره کوچنۍ اویې دي، د دغه اویو د تقبض سبب کېږي. چې کله دغه اویې تقبض شو نو بنان هلته د ګوتو سوکو ته هلته د ګوتو سوکو ته وینه ورسیږي. چې کله نو وینه نو ونرسېدله نو دغه چې دی شنې کېږي او همدارنګه سوزش درد پړسوب دا پیدا کوي او حتی د پوزې سوکه. کله به مونږ داسې اورېدلي وي چې فلانکې په غرونو کې روان وو او هلته واوره وه او د خپو ګوتو او د لاسو ګوتې چې دی واورې یوړل. واورې څنګه وړي؟ هغه داسې وي چې هوا ډېره زیاته سړه شي نو هلته وینه نه ورسېږي. چې وینه ونرسېده نو ګانګرین مونږ ورته وي طبي اصطلاح کې، هغه تورېږي. نو چې کله توره شوه هغه اوس وخت خپله وظیفه د لاسه ورکوي او بالاخره د هغې د قطع دو سبب کیږي. چې بیا په عام خلک ورته وایي چې واورې چې دی د ګوتې او یا دغه وړي، دا د یو مسله. دوهم مسله دې چې دا راځي چې دغه زمونږ وجود چې دی ټول اعضاو ته چې لکه زمونږ ونه و غذا ته ضرورت لرو، چې دغه ونه و غذا کې چې دی کاربوهایډریټ دی، پروټین دی، شحمیات دی، منرال دی، ویټامینونه دی، اوبه دي او فایبر دی. نو دغه ټول دغه غذایي مواد په خپله دغه انساجو او حجراتو ته د وینې په واسطه رسېږي. نو چې کله دغه هوا سړه شوه، ځکه دا د وینې جریان هم یو خاص درجه حرارت ته ضرورت لري، نو چې کله هوا ډېره زیاته سړه وي او دغه د یخنۍ سره مونږ مخامخ شو، زمونږ په داخل د وجود کې هغه درجه حرارت چې زمونږ د وینې په د وینې جریان نارمل ساتي او دغه انساجو ته هغه غذایي مواد چې کوم د هغې د ژوند لپاره مهم دي هغه په صحیح ډول سره رسوي. نو چې کله هوا سړه شي دا نه ورسېږي، هغه وینه صحیح نه ورځي هغې ساحې ته چې ور نغله، نو د هغوی د انساجو د وظایفو د اختلال سبب کېږي چې د هغې په نتیجه کې دغه پړسوب، التهاب او سوزش او درد دا شیونه مونږ احساس کوو. بیا دغه د دې نه علاوه مونږ کله چیرې وګورو دغه یخه هوا چې کومه ده زمونږ په داخل د وجود کې، اکثرا مونږ خلک چې کله خصوصا خلک چې د هغې عمرونه د څلوېښتو نه اخوایي او یا قلبي تکالیف ولري، نو مونږ وایو ورته هدایت ورکوو چې یا ډېرې ګرمې هوا نه بم ځان ساتي او د ډېرې یخې هوا نه بم ځان ساتي، ځکه دغه یخه هوا په خپله د قلبي عملاتو د منځته راتګ سبب کیږي. او د هغې وجه هم دا ده چې کله هوا ډېره زیاته سړه وي او دی په یخه هوا کې روان وي او ځان یې ګرم نه وي ساتلی، نو په دې وخت کې دلته د وینې جریان چې کوم دی هغه قلب ته صحیح نه رسېږي. ځکه یو دغه یو خو هغه ځکه اکثرا د قلبي امراض لکه څنګه مخکې ډاکټر صاحب ویلي، اتیروسکلروټیک ډیزیز یا د زمونږ په وجود کې دوه نوع دورانه موجود دي، چې یو اکلیلي دوران دی او یو سیستمیک یا عمومي دوران دی. دغه اکلیلي دوران چې پخپله د قلب عضلاتو ته وینه رسي، دا
دغه په دې کې چې بندش منځ راځي او په دې کې منګ جمع کیږي دا منګ لکه اوس موږ یو عادي چې عام خلک په دې خبره باندې پوه شي موږ یو المونیمي چایبر لرو او د المونیم چایبر کې موږ همیشه اوبه کله چې جوشو دا پنځه شپږ میاشتې یا اووه میاشتې موږ دغه اوبه ډېرې جوش کړو نو بالاخره تاسو ګورئ چې هغه پخپله دننه په دې چایبر کې هم منګ جمع کیږي هم په دې نلکه کې منګ جمع کیږي او د دې نلکې د تنګوالي سبب کیږي چې دغه تنګوالی چې کوم دی دغسې دغه زمونږ په وجود کې د قلبي عقلي دورانونو کې چې دغسې منګ جمع کیږي او دغه منګ چې کوم دی دې ته موږ اتیروسکلروټک ډیزیز وایو نو چې کله بیا یخې هوا سره مخامخ شي دغه وینې جریان په دې کې صحیح ضرورت نه نیسي او د هغې د حملې سبب کیدای شي بل خبره چې د هوا چې کله یخه هوا شي نو په دې یخه هوا کې اکثرا چون دا خوږ دی مودې مسله ده سی او پی ډي مریضان چې کله ډېره یخه هوا یا هغه مریضان چې د سږو انسدادي ناروغۍ لري یا نفس تنګي یا سلنډۍ لري دغه یخه هوا چې کله دوی تنفس کوي دا د تخریج سبب کیږي او دغه د ځکه زمونږ تنفسي لاره د پوزې نه نیولې د خولې نه نیولې تر سږو پورې دا ټولې مخاطق شا په واسطه په قلچوي او په دې مخاطق شا کې مختلفې آخذې موجودې دي چې کله دا تخریج شي دغه تخریج په نتیجه کې دوی ته چې سرنډۍ ټوخی او همدارنګه سری تنفس دا پیدا کیږي چې دا هم د دوی د ژوند د کیفیت د خرابېدو سبب کیږي بیا د بلې خوا څخه دغه خپله یخه هوا دا کله کله داسې هم کیږي چې دغه کچیر ډېره زیاته یخه هوا موجوده وي او هوا دومره زیاته سړه وي اکثرا د مړینې سبب کیږي ځکه زمونږ په وجود کې پنځه حیاتي اعضاوې دي چې دغه پنځه حیاتي اعضا چې د هغې نه ژوند بیخي ناممکنه دی چې په دې کې کبد دی زړه دی همدارنګه سږي دي او کلیې دي او دماغ دی نو چې کله په ډېره زیاته هوا ډېره زیاته سړه وي نو دماغ ته اکسیجن نه ورسیږي همدارنګه په د وینې جریان دغه حیاتي اعضاو ته صحیح صورت نه نیسي او بلاخره اکثرا موږ ګورو چې فلانکې د شپې یخ والو د یخنۍ چې دی او وژلو هغې علت هم دای چې د وینې جریان هغه عضاو ته نه ورسیږي او هغه عضاوې خپل هغه خپله وظایف د لاسه ورکوي او د هغې په نتیجه کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي او ژوند ته خاتمه بخي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، مننه کور ودان ډاکټر صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. د خبرونې په دې برخه کې یو اوریدونکی را سره د ټلیفون په لیکه منتظر پاتې شوی دی، دا به راوخلو بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ډاکټر صاحب سلامونه، خپل نوم راته وایي، کوم ځای مړی کنیولې؟ تاسو اوس موږ غواړئ سلامونه خبرونې ته ښه راغلی. خپل پوښتنه کلرې د موسمي ناروغیو یا د ژمي په سړه هوا کې د ناروغیو په اړه نو کولای شئ له ډاکټر صاحبانو نه پوښتنه وکړئ.
موږ هڅه کوله چې په نورو خبرونو کې تاسو ته زنګ وایو خو متاسفانه چې زنګ نه درځي. زه افغان کډوال یم، د ایران څخه زنګ درته والی دی. دلته ډېر مشکلات په خبرونو په اړه نه غږېږم، که چېرې تاسو اجازه یې زه خپل ستونزه شریک کړم.
ډېر زیاته مننه، کولای شئ چې تاسو موږ ته خپل پیغام زموږ پر واتس اپ پرېږدې، خپل ستونزه هلته موږ سره شریک کړئ، په موږ به وکړو په ستاسو ستونزه په اړه نور خبرونه کې چې هغه په موضوع پورې تړاو ولري ستاسو ستونزه به هم راوخلو، په هغه به موږ خبرې وکړو. او که د دې خبرونه یو دې موضوع په اړه تاسو پوښتنه لرئ نو مهرباني
د کوم پوښتنه نه لرم. کوم تجارت په افغانستان کې دی؟ په افغانستان کې ډېر غریبان خلک شته، باید دغه سره مرسته وکړي چې ژمی دی، یخ دی، بارانونه شته دي. نو نه په تجارانو دا غږ دی چې دغه سره مرسته وکړي. اول غږ پر حکومت دی، دوم غږ پر تجارانو.
ډېره زیاته مننه، مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی هم را سره د ټلیفون په لیکه کې دی، دا به راوخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، یل کوم ځای مړی کنیولې؟ فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه موږ سره پرې شوې ده، خو بیرته به تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل پوښتنې او یا هم خپل نظر لري په خبرونه کې موږ سره د واتس اپ او یا هم د ټلیفون د شمیرو لاره شریکې کړئ. موږ د واتس اپ شمیره ده 00420230011. په دغه شمیرې تاسو موږ ته خپل پیغام او یا هم خپل شمیره پرېښودلی شئ، بیرته موږ تخنیکي همکار تاسو سره اړیکه نیسي. ورزو ډاکټر صاحب، بزګر ته ډاکټر صاحب، په ژمي کې خوراک څومره تاثیر کوي د ژمنی یا موسمی ناروغیو په مخنیوي کې؟ ښه خواړه څومره په کورنیو کې پر ماشومانو او یا زړو یا سپینسرو سپینګیرو خلکو باندې څومره تاثیر کوي چې دوی ښه خواړه وخوري او د دوی د وجود د مقاومت د پورته وړلو لپاره خواړه څومره رول لري؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. که مخکې ډاکټر صاحب ویلي وقایه یا مخنیوی ده تداوی نه ډیر ښه دی، نو بدن مختلف غذا او اړتیا لري چې ته زمنګ خواړه صحي یا صحیح خواړه منګور او د وخر منظم ډول باندې نو د ناروغۍ او اثرات په موږ باندې کم یا څو چې صحیح خوراک نه کوي یا مخکې نه دغه د خوراکې ښه نه وي نو په هغه کې ناروغۍ هغوی زر په ناروغۍ اخته کېږي او د ناروغۍ سیر هم په دوی کې وخیم وي نسبت هغوی ته چې ښه خواړه خوري. نو بهترین شی په ژمي کې دغه دی چې موږ مغذي خواړه وخورو. مغذي خوړو نه هغه خواړه دي چې بدن ته ضرورت لري. بهترین شی د ګرم مایات دي، ښوروا ده یا ښوروا ته ورته نور مایات دي چې وخوړل شي. ترکاري به د بدن مقاومت لوړوي، نو که زیات ترکاري وخورو ډېر ښه کار دی. په غوښه که د چا وسهیي په منظم ډول که په دغه هفته کې یو دم دوه ځله غوښه وخوري ډېر ښه کار دی چې وخوړل شي. مېوې دي په افغانستان کې اوس د مېوو موسم تېر شوی دی، خو مېوې چې اوس موجودې دي مثلا مڼې یا نورې مېوې چې بازار کې ارزانه پیدا کېږي وخوري نو د بدن مقاومت سره لوړېږي. نو څومره چې موږ ښه خواړه وخورو ام د ناروغۍ لپاره ښه دی چې ناروغۍ که ناروغۍ د ناروغۍ زر ښه کېږي، که ناروغ نه د مرض په مقابل کې مخنیوی ښه کوي، مرض زر په تاثیر نه کوي. او په ضمن کې دغه د یخنۍ په مقابل کې خپله خورا ښه دی. تاسو به قصه اورېدلي چې په غزني کې ژمی و، ډېر سخت ژمی و، راغلی و، یوازې یو کور پکې ژوندی پاتې شو. هغې دا چې دې لاندې غوښه درلودله، لاندې به مور غوښه پخوله او هغه به خپل بچیانو له بام کې واوره پاکول، هغوی به ورکول، هغوی خواړه خوړل. نو ما هغه کور دا قصه یې رښتیا به نه وي، خو یو روایت غوندې دی چې ما هغه یوازنۍ کورنۍ چې ژوندی پاتې شو، ما هغوی په کلي کې چې مور یې ورته غوښه خوراک ورسوه، هغوی خوراک کوو. نو خوراک په ژوند په ټولو مرحلو کې، په ماشومتوب کې، په منځنۍ مرحله کې او د ژوند په سپینګیرتوب کې، بوډاتوب کې ډېر مهم دی. خصوصا ماشومان ته هغوی که چېرته ناروغۍ باندې اخته وي، دوی ته باید منظم مایات ورکړلی شي او وهڅول شي چې ډوډۍ وخوري، ځکه دوی ډوډۍ نه خوري. مریض چې شي اشتها یې کمیږي، یا پوزه بنده یا بل دغې. نو مور چې د ماشوم پالنه کوي، هغې مسؤلیت دا دی چې په منظم ډول ماشوم ته خواړه ورکړي، ګرم خواړه ورکړي، مغذي خواړه ورکړي، شیدې وړه ورکړي. په ژمي کې ډېر ښه شی چې بل شاد دي، د شیدو سره یې ګډ کړي که چا وس وي ورته. شاد په افغانستان کې د نیکمرغه ارزان هم دي، ښه شاد هم پیدا کېږي. نو سار کې وله ورکړلی شي، د په ناروغۍ کې د بورې په زیات شاتو نه استفاده وکړلی شي. نو دا ډېر ښه دغه دی چې مخکې ډاکټر صاحب ډېر منظم د خوړو باره کې چې کوم مواد بدن ضرورت لري، هغه دي چې هغه په ډېر اسانه باندې ترکاري باندې حبوبات باندې مثلا کلو، لوبیا، می، وریجې دا سره ګډوي او ډېر باکیفیته خواړه ته برابر دي چې ماشوم ته باید ورکړل شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اورېدونکی بیا هم را سره د تلیفون په لیکه دی. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای مړی کنیولې؟ فکر کوم په افغانستان کې د تلیفون ستونزه ده، د انټرنیټ ستونزه ده. تاسو کولی شئ که زما غږ لرئ خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای مړی کنیولې؟
بله خور، زما غږ اورئ؟
اوس تاسو غږ اوس موږ سره دی. تاسو خپل نوم راته ووایه، د کوم ځای مړی کنیولې ده، او که کومه پوښتنه لرئ د خپرونې د موضوع په تړاو نو مهرباني وکړئ.
بله خور، زما احمد اشرف حق دوست، کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ سره تلیفون وکړم.
هغه تاسو په خبرونې ته ډیر ښه راغلی. په ژمی د ژمی په سړې هوا کې موسمي ناروغۍ ډیرې شوې دي په افغانستان کې. تاسو په دې تړاو کې څه پوښتنه لرئ؟ ډاکټر صاحبان ستاسو په خدمت کې دي، کولای شي چې پوښتنه مو مطرح کړي.
مننه خورې، ډیر ښه زو متاکلې ده. یو سلام محترم میلمنو صاحبانو ته وایم، ډیرې ښه خبرې وکړلې او فروزګان ولایت کې محترم عادل صاحب ته. خورې چې دا یو خبره زه موضوع ته راسم، ځکه چې دغه تقریبا شل شپې کېږي چې دغه اسدلال لودین صاحب دغه خبرونه پر مخ وړي د روغتیا په اړوند باندې. نو زموږ ډېری کندهاریان هم کوشش کوي چې ساس د ډاکټرانو څخه پوښتنې وکړي. په هر ولایت کې مریضۍ شته، نو کله ټلیفون نه روښېږي. دغه تخنیکي همکارانو څخه موږ یو خواهش لرو چې دا زموږ شمېرې پورته کوي. یوه خو دا غوښتنه لرو خورې.
مهرباني مهرباني تاسو کا پختنه لری وکي او تخنیکی امکانان به تر ډیره هدا کوشش وکي چې تاسو همیشه تاسو اړی کرا واخلي. کله کله په افغانستان کې د انټرنیټ او یا هم د ټلیفون ستونزې وی اړی کې نه وسليږي، خو تاسو خوشبختانه مون سره وصل پات شوی یی کا پختنه لری مهرباني.
بله بله و خورې د مهمه صاحب څخه پختنه هم لرم سره پڅان کې ما رادیو د اول سره څخه تعقیب کله او د هدا تل د علمن څخه ډیره ښه خبره وکړه. زم یو څو پرې اضافه کوم. لکه څنګه چې دلته په افغانستان کې اوس په ډیرو ولایتونو کې دا د ژمي شپې دي، اکثریت مریضۍ چې موږ پوښتنه یا معلوماتونه کوو خور یو واته شپې مخکې زه خپل مریض سللم، هغه مریضي دغه د زکام مریضي ده، ځکه چې لکه نور وړونه چې اشاره وکړله پخوا په شپو کې چې زه ماشوم هلته بله کم دا زکام و اوس یې تر هغه باندې اضافه شوی دی. معنا په بېلابېلو ولایتو کې چې موږ پوښتنه کړې ده اکثریت دغه یو رقم زکام مریضي وي تبې ورسره وي. د ډاکټر صاحب څخه دا یوه پوښتنه لرمه چې د پخوا زکام او دا اوس فرق سره لري، او موږ یې څه رقم تداوي وکړو چیرې ته مراجعه وکړو، چې ځکه چې د دې سره تبې هم ورسره وي حتی پر ماشومانو ډېر تاثیرات کوي. دا یو پښتنه د خدای وکړي چې ډاکټر صاحب راحل کې نور مخوري وخت نه ځای کوم نن چې موږ څنګه وخت راکړي.
ډیره زیاته مننه تاسو پښتنه مونږه واخیستل اتمن ډاکټر صاحبانو سره به شریک کو. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په لیکه دی، خو دې نه مخکې چې اوریدونکو را وخلو ورزو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب نور حق تاسو راته وایي چې په څنګه چې ډاکټر صاحب بزګر هم یادونه وکړه د خوړو په اړه، په افغانستان کې خلک بیوزله دي، فقر ډیر زیات دی، اقتصادي ستونزې ډیر زیات دي په کورنۍ کې، بیا هم په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې خلک دهقانان دي او ځمکې لري، په شته شیانو کې او یا هم په ترکاریو کې چې په افغانستان کې معمولا هر کورنۍ کولای شي تر خپل د حد د اندازې پورې هغه توکي واخلي، هغه کوم شیان دي چې کولای شي وقایه کې دغه ناروغي خصوصا زکام، لکه کومې ترکاری ورته ډېرې ښې دي چې دوی واخلي وی خوري د وجود مقاومت یې پورته کړي، په ټیټه بیا مثلا کېدای شي ډېرې کورنۍ پیسې ونه لري، وسې د غوښې ونه لري، دوی کوم غذایی مواد دغه په ځای کولای شي استفاده وکړي.
مننه. داسې ده چې د ژمي په موسم کې الله جل جلاله چې څومره شوینه حس کړي دي د خپل مخلوقاتو د صحت د بهتري لپاره، دا موږ او تاسو ته کدي شي ته فکر وکړو چې د ژمي په موسم کې مالټې، کینو، ګلپي او داسې نورې ترکاریانې چې کوم پیدا کیږي دا د اوړي په موسم کې نه پیدا کیږي. تاسو ګورئ چې د نارنج په خپله د اوړي موسم کې شته، مالټه د اوړي په موسم کې شته، وبینان د جګ په موسم کې د ویتامین سي جدا زیاتره په سبزیجاتو کې پیدا کیږي. دا د انسان د وجود لپاره د وجود د مقاومت د لوړولو لپاره ډیر مهم دی. دلته زمونږ د غذا خبر راغله، یو متوازنه غذا ده او یو غیر متوازنه غذا ده. لکه څنګه مخکې ډاکټر صاحب ویلي، سبزیجات او میوه‌جات باندې ډیر تاکید وکړو، دا په خپله د متوازنه غذا یو جز ده. نو زمونږ په افغانستان کې ډیر لوی بدبختي دلته ده چې مونږ یک نوا یا یو نو خواړه ډیر خوښو. اکثر خلکو نه چې پښتنه وکړو، اکثر خلک داسې انګیری یا داسې فکر کوي چې دا غوښه چې کومه ده دا زمونږ د پاره ټول ویټامینونو او انرژیو منبع ده، او اکثر خلک په دې فکر باندې دي چې دا غوښه چې انسان د پاره هر څه قوت او هر څه ورکوي، چې داسې نه ده. اکثر زمونږ په لرې پرتو منطقو کې او خصوصا سرسیر ولایتونو کې د لاندې ډیر زیات وي، او په ټول ځمې کې چې لاندې اوریجو خوري چې دا یو غیر متوازنه غذا ده، او بیا په دې لاندې کې یو سپینه غوښه چې هغه وازګوي، نو چې کله هغه کیا ډیر نږدې دوستم چې راشین بیا ورته وي دا سپینه واخله چې دا زما نږدې دوست دی، او دا ډیر خوند کوي. در حال چې هغه په خپله د غیر مشبوع شحمیاتو منبع وي، او دغه په خپله د زړه تکالیف او د نورو امراضو د معافیت د ټیټولو سبب کیږي. نو په کار خدا دا چې د ژمي په موسم کې چې الله جل جلاله چنه وو دغه میوجات او دا ترکاریانې، لکه اوس اول مثلا مثال ورکو ګلپي، ګلپي یو عمده منبع د کلسیم او د ویټامین سی ده. در حال چې په افغانستان کې چې اکثر خلک ګورو چې موږ ګلپي هغه پوره خان دي کډومي واخلو، او یا ورته وایي چې دا ولې نه پخوي، وایي ځکه نه پخوي چې په کور د نن دا یو بل عجیب او غریب بوی پیدا کوي. نو ګوره الله تعالی ته پیدا کړی دي دا ستاسو د وجود د قوت لپاره دي، دفاعي سیستم د تقویې لپاره دي، ولې نه استعمالي؟ دا باید چې موږ ګلپي هر وخت لپاره پاتې کې یو ځل دوه ځلې ډیر ضروري دي چې استفاده وکړو. همدارنګه د دې په خوا کې کچري موږ راشو ماشومان ته همداس انګلیته موږ نارنج نه ورکو
ورکو مالتی نه ورکو کینو نه ورکو دا مور کو چینه بغل کیه در حال چې کینو مالتا دا ویتامین سی دا د وجود د مقاومت د زیاتوالي او د امراض او به بل خصوص هغه مرز چې د پخپله په دی یخنی کې ډی زیات ریزش او زکام دغه ریزش او زکام په مخنیوي کې چې ډی زیات رول لري ځکه دغه ریزش او زکام دا د مختلفو وایرسونو لکه د انفلوئنزا وایرس پارا انفلوئنزا وایرس اډینو وایرس ریسپایریټری سینسیشل وایرس د مختلفو وایرسونو په واسطه منځ ته راتلی شي او دغه وایرسونو د مقاومت لپاره دغه میواجاتو او دغه سبزیجاتو د استعمال ډیر زیات دی نو په کار خو دا ده چې مونږ اکثر کوشش کوو دا مونږ نه وایو چې خدای نه خواسته تاسو غوښې مه خورئ نه هفته کې یو ځل که غوښه خورئ نو ورسره یو ورځې ترکاري بله ورځې چې دی حبوبات همدارنګه مختلفو نوع غذاګانې دا په دې خاطر باندې چې زمونږ وجود ته چې کوم منرالونه او ویټامینونو ضرورت شته یو منرال به په یو سبزیجاتو کې زیات وي خو په بل کې به کم وي یو د ویټامین په یو سبزیجاتو کې زیات وي خو په بل کې به کم وي نو بنا ان دغه یک نوع خواړه چې یو شی موږ خورو نو دغه نور ویټامینونه چې پای کې نور زیات وي خو دې کې کم وي دا نه مرفوع کیږي او زمونږ د وجود هغه ضرورت چې کوم دي هغه نشي پوره کولی نو دغه متوازن خواړه هم دغه ته وایو چې د ژمي په موسم کې موږ زیات توجه سره دي چې موږ حبوبات خورو لکه لوبیا نخوت دال او ورسره غوښه خو ورسره باید موږ سبزیجات او پخپله یو خاص مینو ولرو چې کچیرې موږ د هفتې په دوران کې داسې غذاګانې وخورو نو موږ لکه مختلفو نه وه نو زمونږ د وجود مقاومت زیاتېږي خو بیا دلته چې کله موږ چاته توصیه کوو یا وایو هغوی به یو ګیله لري وایي زمونږ خو اقتصاد دا تقاضا نه کوي دا خبره خو صحیح ده چې تقاضا نه کوي خو دلته یو ټکي ته اشاره ورکول هم ډېر ښه دي چې اول مثلا د جیبي موسه کې د هغوی استعمال دا هم مهمه ده ځکه خصوصا ماشومان ته ځکه دغه اندا کافي مقدار سره انرژي ورکوي په لري پرتو کلیوال منطقو کې اکثرا کورنۍ داسې وي غریبي وي هغوی چرګانې هګۍ ساتي او هغه بیا په بازار باندې خرڅوي او د کور نوز لکه بوره چای او مرچ او داسې مسالې پرې اخلي او در حال چې دې ته فکر نه کوي چې کچیرې زه دا خپل ماشوم ته ور نه کړم نو بیا به دا چې ما ماشوم ناروغ کیږي او دغه پیسې بیا په هغه هغې په ناروغۍ باندې لګېږي نو په کار قدرت اصله خرڅه خو هغې ته هم ورکړه ځکه د ماشومانو حقوق هم په مور و پلار باندې دي یا په لرو پرتو کلیوالو منطقو کې اکثرا خلک واګانې ساتي او د دې ښوده ماسته او چکر یا داسې نور هغه د هغې لبنیات چې کوم دی هغه په بازار باندې خرڅوي او خپلې وچې شونډې ناستي هغه خورینه دا په خپل غیر متوازن شوه نو انسان وجود چې دغه مختلفو نوع خواړه ده که چیرې تا د یو وخت خرڅ کړو د بل وخت چې دی خپل ماشومانو ته په خپله هم مصرف کړه او د دې سره په خواخوا کې موږ باید یوازې اکثر موږ که د صفحات شمال طرف ته لاړ شو هغوی چې دسترخوان په سر زموږ وریجې نه وي د سره موږ ډوډۍ خوند راکړي او موږ ګورو چې دغه زموږ ازبک کړونه او یا صفحات شمال نه اکثر د وریجو څخه ډېر زیات استفاده کوي چې دا هم غیر متوازن دی چې هر ورځ هر شپه او بیا بل خصوص د دې غیر متوازن خوراک د خپل په صحت باندې منفي اغیزه کوي به دې په خوا کې یو بل ډېر زیات مهمه خبره ده راځي چې اکثر د کور نارینه هغه د ورځې وزي کار ته نو د کور ښځې دننه چې په کور دننه چې کوم وي هغه خپل بچو ته په غرمه کې یو عادي خوراک ورکوي وایي چې پلار دې راغلو د شپې به خواړه وخورو نو ګورې موږ په فارسي کې یو مقوله لرو چې چای صبح را تنها بخو نان چاش را با دوستها و نان شب را با دشمنا یعنی د شپې باید ډېر زیات خواړه ونخورو دلته به برخلاف دی اکثرا کورنۍ داسې وي چې به پلار د شپې راغلو د شپې بیا غوښه او وریجې او ښه خواړه ټول تیارې او ټول په مجموع کې سره کښېني بیا چې کله وخوړه او ښه زیات بیا کم هم نخورو دومره خورو چې بیا کله داسې شي چې وایي خپل زوی ته یا دغه ته وایو چې یا بالغ راوړه چې ډېره زیاته ډوډۍ مې خوړلې ده او د خوځېدو هم نه یم نو بیا بالغ باندې تکیه ولګو بیا ګرځو هم نه او بیا چیم پسې وسکو نه هغه چای په خپله د دېغو خوړو هغه هضم جذب پسې هم خرابوي چې دغه په غیر متوازن خوراک دی دې ته باید موږ ډېر فکر
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب مننه د خپرونې وخت مخ په خلاصېدو دی مننه ډاکټر صاحب یو اوریدونکی په د آخري شیبو کې را سره دی دغه به راواخلو سلامونه خپل نوم راته وویل کوم ځای مړیکه نیولې
خورجانې تا ته سلام مېلمنو ته سلام افغانم د ننګرهار نه
ارمان صاحب خبرونه ته خره غلی کپلند ټکو کې اوزر خپل سوال را نه خبرونه د موضوع په تړاو مطرح کوي چې قدرمن ډاکټر صاحبان کا وختي تاسو ته جواب درکې
خورجان دغه ننګرهار کې یخ ډیر دی او د ماشومان سینو بغل دی ډاکټرانو ته چې وړو د ماشومان یو په سلور باندې دوا پیسې مونږ نه اخلي هغه دوا دومره قیمت نه چې دوی قیمت مونږ باندې خرڅې کنه نن زما خپل دوه ماشومان سینو بغلو ډاکټر ته مې ویوړله پوه شي یو دوه درې بوتله شربت را کړله او یو دوه پاکټه ګولۍ را کړله اته سوه روپۍ رانه واغستله د دواړو واړه واړه ماشومان دي یو پنځه کلن دی څلور کلن دی یو دوه کلن دی نو دا ظلم ده تو پختن هم نه کوي خورجان غریب سړی تباه و برباد ده او بیا په ننګرهار کې مایبین پوښ دا ماشومان چې مریضي کې دوا پیسې نه لري خورجان ولکه زمونږ پختن هم څوک وکړي چې دا معلولین څه مشکل لري نه لري داسې دولت مونږ باندې حکم شوی دی چې د معلولینو پختنه څوک نه کوي دا زه خپله غریب سړی یم نن زما ماشومانو باندې 1000 روپۍ
ډیره زیاته مننه ارمان صاحب مننه کور ودان ستاسو ستونزه موږ راواخیستل غک مو اتمن مسولین اوریدلای دی مننه چې خبرونه کوم ګډونو ک ډاکټر صاحب بزګر د خبرونه ورستې شی بی دی ک په لاندو کې په د ورستې شیبو کې ادارته وایي چې هغه مسافرین هغه افغانان چې غواړي په د ژمي په سړی هوا کې د یو ولایت نه بل ولایت ته سفر وکړي د سفر په محل کوم اړین شیان باید دوی ځان سره ولري لکه د لباس او یا د خوراک په تړاو کوم شیان ډیر مهمه دي چې دوی په دغه سفرونو کې ځان سره ولري د خطر لپاره لکه د سالنګ په لوی لار کې ډیری وخت مسافرین بند پات کیږي د ژمي په هوا کې کوم ټکی دي چې دوی باید په پام کې ونیسي د خبرونه وخت مخ په خلاصېدو دی ک په لنډو ټکو راته جواب کړئ مهرباني
مهم شاید هغه کالی دي چې باید ځان سره زمينه جامې کالی واخلي وړي دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي یا اضافه جامې ځان سره واخلي که چېرته د خوب کڅوړي دي چې ډېر ارزانه بیه باندې پیدا کېږي که هغه ځان سره ولري وچه میوه مثلا که ځان سره څه مقدار واخلي وچه میوه لکه غوزان چارمغز ممیز دا شیان دي چې ځان سره باید ولري که چېرته داسې عجله پېښه کېږي که سالنګ یا بند کېږي چې دوی یو څه ولري که امکان ولري د اوبو یې خو اوبه په ژمي کې دغه نه یې غټه ستونزه نه وي خو بیا هم د ضرورت په وخت باید دا ځان سره ولري او مهم شی بل دی که کومه دوا ده استعمالوي هغه مایان یو مقدار ځان سره ولري که چېرته
زیاته مننه له ګډون نه مو ډاکټر صاحب فرید بزګر د کاناډا نه او ډاکټر صاحب نور الحق نور د افغانستان نه را سره په خبرونه کې میلمانه وو کور مو ودان چې را سره ګډون مو وکړه قدرمن اوریدونکو تاسو
خپل برخي هر چا وست دا سرمند وطن ګلون څلوي دلی پانی هم پاتې نشوي داسینا تر سي سلې لوټکړلو ګلشن دا وطن دلاس وې ګاس په ماښام کې میزړ چوي نرم last me gas mama shami ki mizle chwi darma rat ya dil dil pal yaara na ma khuskanda